په ټول افغانستان کې به 4902 مرکزونه د رای ورکوونکو لپاره پرانیستي وي، چې له دې شمېره په 2223 مرکزونو کې نږدې 15000 ښځینه کارکوونکي کار وکړي. د دغه کمیسیون په خبره ښځینه کارکوونکو ته په ورځ 1000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي، او د بیلابیلو یعنې شپږ، اته او 12 ورځو لپاره دوی ته د کار، روزنه او قراردادونه ورکړل شوي دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکي ستونزه لري او نشي کولی پرته له خپل محرم کار وکړي، محرمو ته هم امتیازات په پام کې نیول شوي دي. د دوی په شان په ورځ 1000 افغانۍ معاش به یې محرمو ته هم ورکړل شي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو کمیسیون باید له وړاندې ښځینه کارکوونکي ګمارلي وي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
که څه هم د کمیسیون ستونزه درک وړ ده، چې په ډېرو ځایونو کې هغه ښځې خپله لیواله نه دي چې کمیسیون سره کار وکړي، اما تریواده پرې کمیسیون په دې ګرم ده چې باید دغه لړۍ مخکې پیل کړی وای. باید دوی ته د استخدام د کارکوونکو خصوصا په هغو ځایو کې چې د استخدام ستونزې هلته ډېرې دي، باید دواړه له مخې دغه پروسه پیل کړی.
خو په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو اندېښنه دا ده که ورته لازمې اسانتیاوې او ښځینه کارکوونکي او تلاشي کوونکي چمتو نه شي، د کورنیو له لورې به ورته د انتخاباتو په پروسه کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د راتلونکو شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره ټاکنې ترسره کیږي. دا ونې د اساسي او بشري حقوقونو په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې کوم کسان کولای شي د رای حق څخه استفاده وکړي، او هغه کسان چې فکر کوي چې ګنې د دوی رایا اثر نه لري یا د دوی رایا ارزښت نه لري په ټاکنو کې ګډون نه کوي، د دوی پاړه او څنګه کېدلای شي په سم ډول د رای له حق څخه استفاده وشي، په دې خبرونه کې بحث پرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د پوهنتون استاد او د حقوقي مسایلو کارپوه ښاغلی یعقوب وطنمل دی.
وطنمل صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رای وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري، را به شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو. چې موږ په افغانستان کې و ډوله ټاکنې لرو، د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالۍ شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو. چې د هر افغان په دغه او ډولو ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي د ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ یې په دغه مواردو کې کاروو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په د حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کولی شو دغه خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کاروو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یو رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رای اخلي، ولې یو رای کم وي، ټاکنې باید دوهم دور ته لاړ شي. دوهم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوهم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوهم پړاو ټاکنې هم ترسره شي، ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي، او حتماً هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستا رایه. ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دې دا نه وایي چې زما یوه رایه به څه وکړي، زما یوه رایه به هیڅ ټاکونکې نه ده یا هم برخلیک ټاکونکې نه ده. د دوی هر رایه، هر قدم د دوی چې د ټاکنو محل ته ځي، دغه ټاکونکې ده. او امید بخون کې ده ځکه که زه نن ځم زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي د یم زي د رای ورکولو مهلته او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکونکې نه ده ممکن ډېر کسان نا مایوسه شي.
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی، ولې داسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل یې زه په دې کینم چې تر ډېره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي، دې له خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولي دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو په دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډېره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یا هم د نوماندانو یا د زیده خله جهتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول او حتی دوی ته فرصت پیدا نه کړل، دې ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بلبورډونه ولګوي، یا هم د رسنیو له لارې څخه دوی خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي، د رایې اهمیت، د دې تګ د رایې ورکولو مراکزو ته، د رایې ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولې تر ډېره دوی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول؟ نو اصلي لامل زه همدغه بولمه چې کمیسیون تر ډېره سیاسي شوی و، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده، دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده، یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي پوه، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې وایي، دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي، د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې په ځینو مناطقو کې، دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسار ده کړي، خلک مایوسه شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته، یعنی د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیریږي یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځینو نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو چې په ډېرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه یې لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی وه چې کار باید وي، کار مو بګه کار پیدا کړو، امنیت به راولو، سوله به راولو، مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي، اقتصادي وده بدلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ یې ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرده شي او هغه د هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کېږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي یا ځینو نورو خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي، یعنی په تیرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی؟
د رایې ورکولو حق یا رایې اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کېږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رایې اخیستونکي او رایې پلورونکي لپاره، یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولی زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوې ده چې ځینې مشران، یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه، واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، دا یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهیه وکړي، دی په هغه کې ده. او به همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده، او همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت، یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډېره پورې ولس، خلک، د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی غوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلی دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چیرته دوی ته امر هم کیږي، دوی ته دستور هم ورکول کیږي، ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډیره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره آرمان لري. هغه کسانو ته دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې څنګه کیدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپل رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایه په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلې دي، هر یو ته مسؤلیت راجي کیږي، اولس ته مسؤلیت راجي کیږي چې په ډیر جوش او خروش په ډیر شوق سره دی لاړ شي د رایه ورکولو محلونو ته، د رایه ورکولو مرکزونو ته، خپل رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایه ورکولو د مرکزونو لونو او د کمیسون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولس ته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دوی باید دا جرأت وکړي چې د حکومت او د نورو زیداخلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نه شي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه چې تاسو ووریدا، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن او قریبه دي کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. مخکې تر دې چې روغتیایی مرکزونه په رسمي ډول فعال شي، خلکو به د ناروغۍ پر وخت خپل درملنه څه ډول کوله؟
زړو خلکو نه یا زړو خزو نه من پښتنه کوله چې دا رقم ته مرض د څوکو بیا یو بوټی راته وخوده، مطلب هغې نه هم کار اشته به سلا به شفاف کې اچولم.